راټولې کړلې چې فرخنده درته شا کې دا یو کتاب دی چې پښتو او فارسی مقالې به شاغلي.
کتابونه تاسو خپل انتخابوي چې به چاپوي ک نور دوستانه درته لیږي، دغه معیار د انتخاب مو څنګه ده؟ د کتابونه
زما سره ملګری مرسته کوي چې زه کور ودانې، زما ملګری اکثره فرهنګیان دي، لیکوال دي، نو بل د مارکیټ غوښتنې تم ګورو او ځینو خلاو ته ګورو چې مثلا په کم ځای کې خلا ده که موږ وکولای سو د خپل چاپ یا د خپل ترجمو نو په مرسته خلاوې پوره کړو. نو زما سره ملګری همکاري کوي، زم ګورم چې مثلا کم کتاب ښه دی او کم کتاب باید زموږ خلک ولولي. ځینې بیا داسې چې مثلا ځینو دوستانو تیار کار پر کړی نو ماته وایي چې مثلا داسې یو کتاب لرو، ځینې موږ ورته وایو چې که تاسو پر دا کتاب کار وکړئ ځکه په دا برخه کې تاسو پوهیږئ او دغه پښتو ترجمه کوي یا یې ولیکي.
سرو صاحب، په تیرو کلونو کې چې ما له ځینو ناشرانو سره خبرې کړې دي هغوی وایي په پښتو ژبه علمي کتابونه ډېر کم دي. فکر کوم دوه اونۍ مخکې یا درې اونۍ مخکې داسې یو رپورټ مو درلود د پکتیا نه، هلته هم ځوانانو دا شکایت کوو. ما چې پخوا مرکې کړې وې ویل به چې فروش ډېر د ناولونو ده، تاسو چې کتاب پلورنځی لرئ اوس د کومو کتابونو غوښتنه ډېره ده؟ ځوانان څه ډول کتابونه غواړي؟
اوس ډېر کتابونه چې ځوانان یې غواړي یا خلک غواړي هغه تدریسي کتابونه چې هم په دولتي پوهنتونونو او شخصي پوهنتونونو کې تدریسیږي. نو خو په هغه کې اوس مثلا موږ د طب په برخه کې ډېر ښه پښتو کتابونه لرو چې استادانو لیکلي یا ترجمه کړي دي. د انجینرۍ په برخه کې، په اقتصاد کې دغه خلا تر یو حده پورې ډکه شوې ده، خو دا حتمی خبره ده چې موږ ستونزې لرو لکه څنګه د ژوند په نورو برخو کې لرو په کتاب کې هم لرو. اوس مثلا په طب کې ځینې کتابونه هر کال راځي خو هغه یو کس پر هغه باندې کار نه کوي، هغه پوره یو ټیم یا یو اکاډمي پر هغه باندې کار کوي چې هغه اپډیټ مثلا په طب کې چې کم معلومات راځي هغه په انګلیسي باندې لیکل کیږي او مختلفو هیوادونو ته استول کیږي. نو هغه ستوان یعنی دغه توقع کولم یعنی ډېر منطقي نه ده چې موږ دې هر کال دومره اپډیټ کتابونه لکه په انګلیسي کې لرو په طب کې هم ولرو، ځکه زموږ اکثره ډاکټران لیکوالان نه دي. نو اوس تر یو حده پورې دا سوی دی، اوس دغه د تدریسي کتابونو مینوال زیات دي او مجبورم دي چې واخلي ځکه دوی پوهنتون وایي. د دې په څنګ کې سیاسي کتابونه نن سبا خلک ډېر خوښوي، په ځانګړي ډول هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې لیکل شوي یا بهرنیانو د افغانستان په اړه لیکلي، داسې کتابونه خوښوي. او ځینې نړیوال اثار یا ناولونه یا لنډې کیسې چې پښتو ترجمه شوي خلک یې لولي او مطالعه کوي.
په مجموع کې په کتاب پلورنځي کې څومره کتابونه لري؟
په مجموع کې خو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د عنوانونو په حساب کې وایم تقریبا د 2500 شاوخوا عنوانه کتابونه لرو.
سروش صاحب، په دې وروستو کې مو د مسخه په نوم یو ناولګوټی چاپ کړی ده، دا چا ژباړلی؟
مسخه د فرانس کافکا یو مشهور ناولګوټی دی چې د نړۍ اکثر ژبو ته ترجمه شوی وو. مسخه ناول زما یو ملګری دی او ډېر ښه لیکوال او ژباړن دی، جبار فراز، چې په سویډن کې اوسیږي. هغه د دې کتاب په اړه راته وویل چې زه کار پر کوم او ترجمه کړی مې دی. بیا چې کله ما د دې لیکوال په باره کې واورېدل ولاړم، د هغه په باره کې مې پر انټرنیټ باندې او په ځینو کتابونو کې ولوستل. کافکا د شلمې پیړۍ په ډېرو مهمو څیرو کې راځي، خصوصا د ادبیاتو او ځینو هغه لیکوالانو چې په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ګټلې د ده په اړه وایي چې مثلا موږ چې کله د کتاب وکتې یا دغه لیکل مو وکتل موږ حیران شولو چې داسې لیکل هم امکان لري چې اوسي. نو بیا زما هم تلوسه شول او پر دې مې ټینګار وکړ چې ډېر ژر یې تصحیح کړي، ترجمه یې کړي او راولېږ. نو بیا دا کتاب راولېږي چې اوس موږ چاپ کړی دی.
سروش صاحب، څو داسې نورې کتابخانې سته دي په کابل کې چې دغه ستاسو د کتابخانې په څیر باندې کتابونه لري؟
دقیق شمیر خو نه دی معلوم، خو کتابخانې یا
هغه چې مشهورې دي
کتاب پلورنځي ډېر زیات دي. خو څومره چې ما لیدلې یا زور زم تقریبا د 500 په شاوخوا کې ډېر غټې او ښې کتابخانې چې منظم کتابونه هم راوړي، کتابونه هم چاپوي او خلک ورځي.
ډېره مننه سروش صاحب، کور مو ودان.
مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ژوند مهمه چاره کومې دي او کومو ته باید لومړیتوب ورکړو؟ دا د دې نقل استاد راته وایي چې وږمه جبر خېلې راوروي.
بوډا حکیم چې دا ځل د درس خونې ته ورغی، ایولو یو کڅوړه یې په لاس کې وه. له کڅوړې یې یو لوی مرتبان راویست او شاګردانو ته یې وویل، دا خو بینې چې تش دی. شاگردانو ورته وویل، هو استاد تش دی. بوډا استاد کڅوړې ته لاس وغځاوه او دا ځل یې د هګیو هومره لویې تیږې ورنه راویستلې. تیږې یې په مرتبان کې واچولې. مرتبان لی له همدې تیږو ډک کړ او شاگردانو ته یې وویل، آیا مرتبان ډک شو؟ شاگردانو په یوه خوله ځواب ورکړ، هو استاد ډک شو. استاد یو ځل بیا کڅوړې ته لاس وغځاوه او مردکۍ یې ورنه راویستلې. مردکۍ یې مرتبان ته واچولې. مردکۍ یو د هګیو په اندازه غټو تیږو په چولو او خالی فاصلو کې ځای ونیو. بوډا استاد تر هغو پورې مردکۍ مرتبان ته واچولې چې د تیږو تر منځ خالی ځایونه پاتې نه شول. هله یې له شاګردانو وپوښتل، څنګه مرتبان اوس ډک شو؟ شاګردانو په یوه خوله ځواب ورکړ، اوس نو بیخي ډک شو. بوډا استاد مرتبان په میز باندې پریښود، په کڅوړه پسې ورغی او شګې یې ورنه راویستلې. مټ مټ یې په مرتبان کې واچولې او مرتبان یې ښه وخوځاوه چې شګې د مرتبان هر تش ځای ته ورسي. کله چې مرتبان پوره ډک شو، له شاګردانو یې پوښتنه وکړه، څنګه اوس څنګه؟ شاګردانو ورته وویل، اوس نو د هیڅ شي ځای په کې نه دی پاتې. استاد مرتبان په میز کې خود دوی ته یې مخ واړاوه، ورته یې وویل، ژوند همداسې مرتبان ته ورته وګڼئ. د ژوند مهمې چارې لکه حلاله روزي ګټل، د کور له غړیو سره محبت کول او خپلې روغتیا ته پام کول، دا د هګیو همره غټې تیږې وبولئ. یو څه کم مهمې چارې لکه د خوښې ودانۍ جوړول یا په ډېره تنخوا پسې ګرځېدل مردکۍ وګڼئ. او د ژوند غیر مهمې چارې لکه نن د وریجو په ځای خوروا خوړل یا د کوټې سپین رنګ په سره رنګ بدلول شګې وګڼئ. که موږ د ژوند په مرتبان کې اول شګې واچوو، نو ټول به ډک شي او مهمو کارونو ته به ځای پاتې نه شي. بهتره دا ده چې کارونه په مهمو او غیر مهمو وویشو او مهمو ته اول ځای ورکړو.
شاعران څه ډول اسطورې جوړوي؟ دا اسطورې له اصلو اسطورو سره څه فرق لري؟ په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل څو مشهورې اسطورې راته وایي او بیا په دې راته غږیږي چې کوم ډول تخلیق ډیر هنري دی. ښاغلی درمل وایي،
یو درېم ډول چې شاعران په خپل اسطورې جوړوي، د شاعرانو اسطورې د حقیقي اسطورو سره یو توپیر لري. چې حقیقي اسطورې د پخواني انسان تخیلات دي، خو دغسې تخیلات چې د دوی دینی عقاید و، دوی عقیده ورباندې کوله او دوی ته ډېر مهم وجودي و. خو د شاعرانو اسطورې چې دي، شاعران هم عقیده نور باندې لري، نور خلک هم عقیده نور باندې لري. د تخیل په مټ جوړې شوې د هنر د ایجاد دپاره، پخوانیو خلکو د جدي موخو د تشریح دپاره، د خپل لاشعور د تشریح دپاره کارولې. شاعران چې اسطورې جوړوي، لکه موږ چې په حسن تعلیل، د حسن تعلیل په نوم یو سند لرو چې هغلته شاعران د طبیعي حوادثو یا د پیښو د تشریح دپاره د عوامل تراشي. شاعران هم د تخیل په لاس کله کله اسطوره ډوله تخیل وکاروي او اسطوره ډوله شعرونه یې جوړ. دا دریم ډول کارونه دی د اسطورو د ادب سره یا د شعر سره. د نذیر احمد نذیر یو شعر دی، په دې کې تاسو وګورئ چې د شپې ورځې ترمنځ چې کوم ترتیب او تناسب دی، چې اول مر راځي ستوري او سپوږمۍ نه ښکاري، بیا وروسته سپوږمۍ راځي او ستوري په ټول اسمان کې خورو وروي، لمر ځي، د دې ترمنځ یو اسطوره ډوله تصور تراشل شوی. نذیر وایي چې لمر په سپوږمۍ مین شو، لمر له سپوږمۍ سره مستي وکړله او په مسته کې د سپینې سپوږمۍ د سپینې غاړې امیل وشلولو، او مرغلرې اسمان باندې خورې ورې شوې چې اوس یې واړه خلک ستوري بولي. لمر اوس د خپلې مستۍ سزا په خپله ګالي. لمر هر سهار خپله رڼا لمن کې له لر و بر نه یې راټولې کړې، په دې هیله چې شپه یې سپوږمۍ سره یو ځای وپوي. مګر جانانه ماښام نه پېژني، ماښام ظالم دی، ماښام ظلم وکړي، ماخام د شپې په لمسون د لمر لمن له لاسه وخویوي او مرغلرې ټولې تیت په تیت شي. دا د شپې ورځې د ستورو د سپوږمۍ او د لمر د ښکاره کېدو او پټېدو ځینې علتونه دي چې شاعر په تخیلي ډول تشریح کړي او یوه استوره ډوله ټوټه یې ورنه جوړه کړي. او دغه تصور په ګڼو استورو په هندي اساطیرو کې هم شته. یوه هندي استوره دی په هغې کې ویل کېږي چې لمر او سپوږمۍ دوه ښځې وي چې ګڼ لخکر لخکر اولادونه یې لرل. یوه ورځ لمر سپوږمۍ سره کېناستې او وی ویل چې د دنیا دپاره زما سره رڼا کافي دی، په دغومره اولادونه څه کوو؟ دا به ووژنو. سپوږمۍ ورسره ومنله چې سمه دي، وبه یې وژنو. لمر خپل ټول اولادونه د ستورو عمره اولادونه یې هغه یې ووژل، خو سپوږمۍ په خپلې خبرې وفا ونه کړه، هغه خپل اولادونه ژوندي پرېښ. اوس هره ورځ چې لمر راخیږي، سپوږمۍ د دې د ویرې نه چې زما اولادونه ونه ویني پټې کړي، او بیرته چې لمر ډوب شي د دې اولادونه بیا راښکاره شي. دا د اساطیرو تاثیر دی. او د نذیر په شعر کې هم دغه پیښه په یو بل ډول تشریح شوې، اساطیري طرز تفکر ورګل شوی او تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېدلی وي. د استورو او د شعر، د استورو او د سینس رابطه سرچپه ده. ګڼ داسې شعرونه شته چې شاعرانو مثلا استوري پکې تراشلي دي. د غفور لیوال یو شعر دی چې هنداره ولې حافظه نه لري، د دې دپاره یوه استوره جوړه شوې. دا یو سوال دی. د کاروان صاحب شعرونو کې ګڼې استوري تراشل شوې دي، مختلفو عواملو دپاره، د طبیعي عواملو دپاره او د نورو ښکلاګانو دپاره استوري تراشل شوې چې په هغوی کې تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېږي. او استوري مونږ چې د تخیل بحث د اول نه را روان کړی په تدریج تدریج، مونږ اول تشبیه وویله، بیا مستعاره وویله، بیا سمبول، ځینې نور شیان. استوره، استوره هم ځکه د تخیل وروستي بحث ته پرېښولې وه چې دا تر د پخوانیو عناصرو ټولو هنري ترینه ده. علت دا دی چې مونږ په هنري ادبیاتو کې یا په هنر کې د تخیل په اندازې پسې ګرځو. که په یوه هنري ټوټه کې تخیل مثلا د اندازې وړ کو چې لس ګرامه وي، او په بلې هنري ټوټه کې تخیل 50 ګرامه وي، نو د دویمه هنري ټوټه 15 چنده هنري ده د اول نه. مونږ چې کله تشبیه وایو، زه وایم زلفې د شپې غونډې دي. دلته لوستونکی همدا چې ووایم چې غونډې دي، د تشبیه د تورې نه پوهېږي چې دی خو نه، خو یو مشابهت لري، یعنې دا دوه بیل شیان دي. وروسته د تصویر دوی خواوې سره نږدې کېږي، د یوه خوا ور نوځي، استعاره جوړېږي. په استعاري کې تخیل د تشبیه په نسبت زیات وي. په استوري کې لوستونکي مجبور دی، زه چې کله ووایم چې سر و روانه وه، لوستونکی دا تخیل باید خپله وکړي چې خاص سر و خو نه روانېږي. دا د روانېدو نه معلومېږي چې سر و مشبهي دی، دا یو تصویر دی، او خا هغه بل اړخ څه شی دی د تصویر. دا فعالیت کوي چې خار نو څه کېدای شي چې روان وو او د سر وي سره ورته دي. اخر د تخیل کشف کوي چې دا ممکن یوه دنګه نجلۍ وښيي. یعنی لوستونکي ته د تخیل فرصت ورکول کېږي. په تشبیه کې د تخیل فرصت نشته، استبدادي قانون دی. وروسته سمبول راځي. په سمبول کې دغومره اشاره لکه په استعاره کې چې مونږ ویل چې سر روانه وه، یوه قرینه وه، په سمبول کې دغه قرینه هم نشته. لوستونکي مجبور دی چې ټوله ډیټا، ټول معلومات صرف د تصویر دی واټ نه وباسي، د مشبهي نه. مثلا صرف یو ټکی ذکر شوی وي، د دې نه هر لوستونکی سلګونه معنی اخلي، دا یوه معنی هم نه وي. او لوستونکی مجبوریږي چې د دې معنی به دا وي، د دې معنی به دغه وي، د دې لکه ما چې د سمبولونو په برخه کې مو مثالونه ورکړل، ډېر مثالونه وو. د استاد پسرلي یو شعر و چې سین به ولې بې میو مستیږي نه، غوټې تړلې دي په غر پورې. په دې شعر کې د سین او غر زرګونه معناوې درلودلی شي، او هر لوستونکی خپل خپله معنی ورنه اخیستلی شي. چون د تخیل ساحه ډېره پراخه ده. په تشبیه کې که زه ووایم چې زلفې د شپې غونتې دي، ته د زلفو نه بله معنی نه شي اخیستلی. ته مجبور یې چې فکر وکړې چې د تصویر دواړه خونه دغه دي، شپه او زلفې. په استعاره کې هم د قرینې موجودیت مسله محدودوي، ځکه ووایم چې سر و روانه وه، ته د دې نه د ډبرې مطلب نه شي اخیستلی. مجبوراً داسې یو شی به وي چې هغه سر به حرکت تړلی وي، د روانه کې سر محدود کړه. په سمبول کې معنا له محدودېږي او د تخیل ډېر واک ورکول. په استوري کې غیر د تخیل نه هیڅ هم نشته. یعنی که مونږ او تاسې د تخیلي تصویرونه راواخلو، ورو ورو تخیل پکې ورزیاتوو او حقایق ورنه کموو. په تشبیه کې وایي چې زلفې د شپې غونډې دي، په هغې کې د غونډې ورنه کم کړو، حقایق ورنه تراشو 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 تراشو، اخر سوچه تخیل پاتې شي، مونږ ستوري ته ورسېږو. په دې حساب مونږ وایو چې استوره په تصویرونو کې یا په تخیلي تصویرونو کې تر ټولو هنري ترینه ده. او دا د سینس سره یو عجیبه سرچپه او معکوس اړیکه لري. یو دی میتولوجایزنګ اصطلاح ده، یو ډی میتولوجایزنګ سنس ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخ بیایي. ډی میتولوجایزنګ دا معنا چې سنس چې کله دی په دې د حقیقت سره مخامخ کیږي، مثلا د باران، باران څنګه راځي په دې اړه د استورو خبرې ما درته وکړې چې استورو څه ویل چې باران څنګه راځي. بیا وروسته فلسفیانو د عقل یا د لوګوس په رڼا کې دم سره تعقیب کړه چې باران ولې کېږي، طبیعت کې څه مسئله. خو وروسته سینس ثابته کړه چې باران څنګه کېږي په تجربوي ډول، یا شپه ورځ څنګه راځي، یا نورې پیښې. سینس اوس په تجربي ډول، سینس چې کله راځي د ټولو حقایقو نه میتوس یا تخیل تراشي، ورنه لرې کوي لرې کوي لرې کوي تر څو چې سوچا حقیقت پاتې شي. دیتا ڈی میتولوجائزنگ وی، یعنی دی میتوس دی استورو دی تخیل استکول ترشل دی وی پتی دینا. خو هنر میتولوجائزنگ پروسا پا مخوی، یعنی آغا دی و حقیقت سرا تخیل گدوی 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 چی اخیر حقیقت بخی پا کی خاتم شی او سوچات آغا تا ورسی گی، تخیل تا ورسی گی. مثلا دا دی شپی ورزی پی خبر واخلو دی دو خو نه بیت تعقیب کوم. شپا ورز سنس وای چی المر د کائناتو په مرکز کې ده، ځمکه د لمر په شاوخوا دوه ډول حرکتونه لري، یو انتقالي او یو محوري. په محوري حرکت کې کومه برخه چې لمر ته مخ وي هغلته ورځ راځي، کومه برخه چې پناه وي هلته شپه راځي، او دا بیرته ګرځي کله چې کومه برخه هغه بل برخه چې ورته مخ شي هلته ورځ شي بل ځای کې شپه شي. دا سینسي حقیقت په تجربه ثابت دی. د ګالیلت د تیوری نه راوتلی او د کوپرنیک او د سینسي عالمانو تحلیل ده چې موږ په فزیک او په طبیعتو کې دا یو ډول ده. اوس کا دې تحلیل ته لږ د تخیل خوږ ورګډ کوم. مثلا کاروان صاحب وایي چې د ژوندون په ګوتو برګې تسبیح وایو، هم په ورځو هم په شپو یادو خدای. د کاروان صاحب په شعر کې د تخیل پښه را آزاده شوه، یعنی شپه ورځ داسې دي لکه برګې تسبیح. دا د تخیل هغه لومړی مرحله ده چې اوس پورې د تشبیح په حالت کې د لږ تخیل ور داخل شو. اوس که دا تخیل لږ نور هم ور ډیر شي، مثلا د دې نه استعاره جوړ شي. کاروان صاحب وایي چې کله چې لمر په کلي سر ووهي او شپه د وړانګو په خنجر ووهي. دلته لمر استعاره شوی، د ده په لاس کې د وړانګو خنجر دی او شپه ورباندې وهي، او دا د وهلو فعل د وړانګو خنجر دا پرسونیفیکیشن دی. دا د استعارې لوی خصوصیت دی. دا هغه د پخواني بیت نه په دې کې تخیل ډیر دی. که موږ هنري حساب کوو، دې ته ځکه هنري وایو چې په دې کې پرسونیفیکیشن دی، هلته تشبیه دی. په پرسونیفیکیشن کې د تصویر قوت زیات وي. هغلته موږ صرف تخیل کوو چې شپه ورځ د برګو تسبو غوندې دي. دلته لمر وینو چې د وړانګو خنجرې په لاس کې د شپه ورباندې وهي، د یو جنګ عیني تصویر وینو. اوس که دغه استعاره نور هم پیچلي کړو، په استورۍ اړول غواړو، د شهدا یو بیت چې شګفتک ته لکه لمر تندی هر چاته چې پتله دي سیپوش تمام جهان شي. په دې کې د تخیل نه غیر هیڅ نشته، مکمل تخیل دی. او چون د تخیل برخه پکې زیاته شوې، د هنر په لحاظ هم استوري ته ورنږدې کېږي، دغه ډېر هنري دی. علت یې څه شی دی؟ شاید وایي چې د کوپرنیک د سینسي عالمانو یا د سینسي منطق خبره هلته پرېږدي. شپه ورځ په دې نه راځي چې لمر په مرکز کې د ځمکه محوري حرکت کوي، دا خبرې ګپ دي. خبره دا ده چې لمر هر چاته یو شان خندېدو روښانه تندی درلودو، او ټولو خلکو ته یو شان کتل، د ده ویړ تندی و. کله چې دای لاړو، د دې لمر لوېدو ته مرګ وایي. کله چې دای ډوب شو، ولوېدو یا مړ شو، اوس دا شپه چې دی شپه هم شپه نه دی، د ځمکې یوه برخه د لمر نه دی پناه شوي، بلکې ټولو کایناتو په لمر پسې د ویر جامع اغوستي. دا د ویرنې ماتم دی، په لمر پسې ماتم دی، تورې جامع اغوستل شوي. دا ساتیري ډول ترسپکړدی، د استوري جوړول دي. یعنی هنر دا کوي چې شیان میتولوجایزنګ کوي. ما درته وویل چې شپه ورځ څنګه راځي، دا سینسي علت مو وي. او بیا مو ورو ورو تخیل ورګاډ کو، ورو ورو میتولوژي میتولوژي، اخر میتولوجایز شو. یو حقیقت دی، یو سنسي حقیقت نه حقیقت وترشل شو، وترشل شو، وترشل شو، صرف تخیل پاتې شو. همدارکم د دې سرچپا کارم کیږي، سنس د دې سرچپا کار کوي. مثلا د نرګس پاړه چې موږ استوره وي، د نرګس پاړه استوره دا ده. نرګس ځکه راټو کېدلی چې په یونان کې یو مغرور ځوان و، هغه چاته نه ورکتل او ښایسته و. او بیا وروسته په خپل ځان پسې زاره چاودی شو. بیا وروسته شاعران ورو ورو دا خبره راکموي د استورې نه. مثلا وایي چې ستا سترګې نرګس دي، د تشبیح حد راټیټ شي. یا مثلا کېدای شي د استعارې په بڼه هم راغلی وي چې نرګس په یو پښه ولاړ دی. یا د اقبال په شعر کې راځي چې نرګس له چند دی، نرګس نه ګوري اړوند دی. دغسې استعارې هم راغلي په ادبیاتو کې. بیا وروسته د تشبیح په حد کې هم راغلی چې د نرګس راټیټ شوی، یعنی خیال ورو ورو پکې راکمیږي. هلته استوره، بیا استعاره، او بیا تشبیح، کنه چې ستا سترګې د نرګس غوندې دي. یا دستر گو نرگس دا دی تشبیح پاید کدی مگر که دین امروٹیر که دی نرگس پاید دی زیرات دی و متخصیص خبری وورو دا مستقیم حقیقت دین خیال تراشل شو وی دستوری نا خیال تراشل کی گی استعاره استعاری نا چه او تراشل شی تشبیح دی تشبیح نا چه او استعاره شی حقیقت او حقیقت هم چه با تجربوی حقیقت ووی سینس ورنه جوری یعنی سینس دی دی میتولوجایزم پروسه په مخړی او هنر د میتولوجایزم پروسه په مخړی دا د سنس او د هنر ډیر جالب توپیرونه دي. بل خبره دا ده چې هنر چې په کومه ساحه کې اوج ته رسیږي هغه اسطوره د میتولوجي میتولوجایزم په مرحله کې. مثلا موږ چې یو حقیقت د یو پدیدین حقیقت وترشو میتولوجي ته ورسو یا میتولوجایز کو نو اوج ته ورسیږي. لکه د شیدو شیر مثال مو چې ورکو او په دې حالت کې سنس صفر کیږي. یعنی د میتولوجایزم په مرحله کې سنس صفر دی، نشته سنس. او کله چې سنس اوج ته رسیږي مثلا د زراعت د یو متخصص خبرې د نرګس په اړه ځکه بیا هنر صفر دی. یعنی د دوی دوو د اوج ټکی سره سرچپه دی. په کوم ځای کې چې اسطوره دی هلته سنس نشته، سوچت تخیل دی حقیقت نشته. په کوم ځای کې چې سنس دی هلته تخیل نشته، نو فلهذا هنر هم نشته. چېرته چې سنس صفر دی هلته هنر پاوچ کې دی، چېرته چې هنر پاوچ کې دی هلته سنس په صفر.
نو په دې حساب ډاکټر صاحب تاسو د خبرو نه ما برداشت دا ده چې که هر شاعر غواړي چې یو ډېره هنري ټوټه ولري، یو ډېر هنري شعر ولري، نو د استورې لمن دي.
بالکل، کچیر غوړی چې شاعران چې هنري پاوچ کی وي دا یو طبي پروسام دی چې په لومړي سر کې شاعران تشبیهات جوړوي، بیا استورو، بیا استعاری ترسیږي. ما یو څېړنه لوستې وه چې په فارسي ادبیاتو کې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې تقریبا 200-300 کاله مزل دی. او د دوی یو توپیر دا هم دی چې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې شاعران د تشبیه نه استعاري ته رسېدلي. یعنی کله چې په یوه تصویر کې خیال د تشبیه نه تر استعاري پوری حرکت کوي دا دومره لوی مزل دی چې څو پیړۍ نسی او د شاعرانو یو سبک بدلیږي، یو نسل بدلیږي. یو نسل شاعران باید ځینې تشبیهات وتراشي چې هغه په استعارو وړوي، بل نسل باید وتراشي چې په سمبولونو وړوي، یو بل نسل یې وتراشي چې په استورو وړوي. د ډېرو کم شاعرانو به دا خوشبختي نصیب شوي وي چې په خپل ژوند کې د هنر ټول پړاوونه تجربه کړي او خپل شاعري د استورو حد ته ورسوي. خو که غواړي چې ډېره هنري شاعري وکړي دوی کولی شي د میتولوجایزنګ پروسه په مخ یوسي، یعنی خپل تصویرونه اساطیرو ته ورنږدي کړي. دا د ټولو شیانو علتونه او د ټولو طبیعي حوادثو د ټولو ښکلاګانو شاته چې کوم علتونه دي دا په تخیل په خیال پورې وتړي. او که چېرې غواړي چې د سنس نړۍ ته مخه کړي نو بیا کولی شي چې د ټولو هنرونو نه تخیلات وتراشي سوچا حقیقت ته ورسیږي. او دا د سنس او د هنر یو توپیر هم دی، ځکه نو موږ وایو چې په اسطورې د ادبیاتو ډېر خلاق او ډېر هنري تخیلي توکی دی چې ډېر خلاق شاعران ایجادولی شي. او د ځینو شاعرانو د یونګ خبره ده چې شاعران چون د جمعي لاشعور یا د ټولنیز لاشعور د لوی دریاب په غاړه ناست وي دوی ډېرو لاشعوري او اساطیري حقایقو سره ډېر نږدې وي، ځکه یو خو دوی خپله تخیل لري، بل دا دوی د جمعي لاشعور هغه پټ ارکیټیپونه هم پېژني. نو د شاعرانو په خبرو کې یو پخوانی اساطیري طرز تفکر ډېر فوران کوي، بیرته راژوندی کیږي. یو دا چې دوی خپله جوړوي، بل دا چې دوی پخوانی اساطیر هم لوستي وي، هغوی ته هم ځینې تلمیحات کوي. زما په نظر د اسطورو سره زموږ اړیکه په دوه دلیله د شکېدو نه ده. یو دلیل دا دی چې انسان په زرګونه کاله د اساطیرو سره ژوند کړی دی، که څه هم اوس په سینسي نړۍ کې اوسي، خو چون د ده جمیل اشور د اسطورو سره اړیکې لري په دې لحاظ دا چې کله اساطیري طرز تفکر واوري یا استوروي خبر واوري دا په اوسنۍ سنسي او تجربوي نړۍ کې د یو ناشنا تخیلي تجربې اوریدل دي چې د خوند نه خالي نه دي. بل خبره دا ده چې سنس هم تر اوسه پورې ټول حقایقو ته ځوابونه نه دي ویلي او ټولې پوښتنې نه فلسفه حل کوي شي نه سنس تر اوسه پورې حل کړي. د علم او د معرفت یو جزیره داسې هم ده چې هغه مطلقه د پوښتنو سره مخامخ دی. مثلا سنس لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې په دې نورو سیارو کې به څه وي، ستارو سیاګي جهان اور به نور څه دي، د زمونږ د نړۍ نه زمونږ د طبیعت نه خو چې مونږ وینو نور څه شته که نشته. په دې اړه سنس څېړنه روانه کړي خو هغه شایي چې لا د سنس د تجربې او د تعقل لاس نه دی ورسېدلی. په هغې ساحه کې یا په هغې جزیره کې د تخیل لاس خامخا شامل وي. یعنی دا اوس که زه او ته خبرې کوو تصورات جوړوو چې مثلا په مریخ کې یا په زحل کې به څه ډول خلک وي. زه به ته مجبور یو چې دا په تخیل جوړ کړو، او نو په دې لحاظ د تخیل سره چون د انسان اړیکه نه نش کیږي، زه فکر کوم چې د اساطیرو سره به هم اړیکه دوامدارې وي. او په دې لحاظ اسطورې د ادبیاتو، د دینی مطالعې، د اجتماعي مطالعې، د پخوانی بشر پیژندنې، د پخوانیو انسانانو د عقیدوي لیدلوریو د پیژندنې لپاره ډېر جالب بحث دی. موږ په دې بحث کې صرف له شعر سره، چون زموږ بحث شعر دی، د شعر سره د اسطورو په اړیکې باندې خبرې وکړي. که چیرې وغواړو چې هغه لوستونکي یا اورېدونکي غواړي په اسطورو باندې پخپله پوه شي، د میتولوژي یا د اسطورو پیژندنې ډېر جالب کتابونه دي چې په غرب کې لیکل شوي، زموږ په ژبو کې ځینې ترجمه شوي، ځینې نه دي ترجمه شوي د افغانستان په ژبو کې، د میرچا الیاس د کتابونه او د جلال ستاری کتابونه، یا نور د ټولو ملتونو، د هند پخوانی اسطورې، د یونان پخوانی اسطورې، د اروپایي، د عراق پخوانی اسطورې، د چین پخوانی اسطورې، د دو اساطیرو ګڼې ګڼې غټې غټې مجموعې چاپ شوي. د دوی لوستل یو دا ګټه لري چې د پخوانیو انسانانو د تخیلاتو سره مشنا کوي، ډېر الهامونه ورنخلو، او بل دا چې د شاعرۍ سره مرسته کوي، د هنر سره مرسته کوي، د تلمیحاتو په برخه کې. او بله خبره دا ده چې د اساطیري ډوله طرز تفکر د راپارېدو سبب کېږي. او لویه تر ټولو مهمه خبره دا چې کله کله شاعرانو ته دا فرصت هم ورکوي چې خپله پس استوره جوړونی لاس پوری کی.
ډاکټر صاحب، د استوره له خوبونو سره څه ارتباط لري؟ څاړي کله؟
او بالکل، د خوبونو او د استوره ترمنځ ډېر یو جالب تشبیهي او یو رابطه ده. خوبونه د یو انسان د فردي غوښتنو، د فردي ارمانونو، د فردي ایدیالونو او د فردي غرایزو سیمبولیک تمثیل دی. موږ په خوبونو کې خپل ارمانونه، خپل ایدیالونه او خپلې غوښتنې په سیمبولیک شکل وینو. ارواپوهان وایي چې لکه څنګه چې خوب زموږ د لاشعور نه راخوټیږي او په سیمبولیک ژبه خبرې کوي، همدغسې که د دې ټولې اجتماع لاشعور یو لاشعور وبولو، د تجمعي لاشعور وایي د یونګ په ژبه، دا اسطورې چې دي، د دې لاشعور نه راټوکېدلی خوب دی. یعنی اسطورو ته هم ارواپوهان یا استروپېژندونکي د اجتماع خوب وایي، چې په دې کې د ټولې اجتماع، د ټولې ټولنې غوښتنې، اجتماعي غوښتنې، یا ګډ ارمانونه، ګډ ایډیالونه او ګډ راتلونکي، یا د ارمانونو، یا د ایډیالونو، د تصوراتو په سیمبولیک ژبه پکې تمثیلیږي او هغو ته تجسم ورکوي.
په دې د ټول بشر مشترک خوب.
بالکل، د ټول بشر یا د ټولې ټولنې خدوه یو مشترک خوب. او په دې لحاظ د شعر سره هم ځکه اړیکه لري چې شعر هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه خبرې کوي، خوبونه هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه کوي، او ستوره هم د ټولې ټولنې ارمانونه، ایډیالونه او غوښتنې او غریزې په داستانونو او کیسو کې په تخیلي شکل وړاندې کوي. نو په دې لحاظ استورې هم د ټولنې خوب ته ورته دي، چې د هغوی د جمیل او شعور فورانونه تمثیلي او سیمبولیک بڼه پکې اخلي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه محمد صاحب.